شتمه په جنوا کې په یو کانفرنس کې د افغان میرمنو د حقوقو فعالانو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمه ازادي راډیو ته وویل:
د نهم ټولګي زده کوونکي وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغېز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یوه اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېر خوشینه یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنچونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تل یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه یې دا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونه د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی. د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو، بیا به راوګرځو باس ته. د قدرمنې میلمنې هم شته را سره، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته وایم. اوس په مو کې راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل:
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو. خیر، ناهیلې، نا امید، هم د صفات شوم په نتیجه
د کابل یو وسیدون کې چنغ واړی پراپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغ شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د ایگزیت ازموینه لپاره تیاری نیسو خدا درې اموار دی چې د ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن
د ایگزیت ازموینه د لوړو زکړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړي وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د ایگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شو
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریئ د ایگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورید اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو بحث ته براو ګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریک کړم تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدي زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی زموږ د واتس اپ شمیره ده 0422 300 811 او اخر کې یو زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم 0422 300 811 زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0024021215401 زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0024021215401 البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسئ او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینه نه دوی پاتې راغلي دي دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي ډېره مننه اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته په پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده او همداراز د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمانه ده دوی را سره خبرونه کې وصل دي قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خراغلی فروزان داوځي هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي خپل ملمنو ته ورګرځو قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خې راغلی شروع به پر بحث وکړو مرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه تاول خره غلی کپسر کې دغه د ایگزیت امتحان په یزموینه په حق لا اوریدونکو ته لند ووایي چې دغه کوم ازموینه ده او وروسته له څومره سختي او څومره کړهونه یو محصول یا یو محصول د تتوانیږي چې دغه ازموینه تر سره کی مهرباني
سلامونه اونې که له تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته ایگزیت اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي او دغه وکاله دا پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او ایگزیت اگزام پاس کړي په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصول کده ته 15 ته غوړی چې مخکې لاړ شي نو ډېرې سخت شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلات څخه بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصول ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوانه همدارنګه د اقتصاد لخوانه د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې ایگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کار د دې نمایندګي کوي یا دغه ایگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټره ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیر مننه میرمن بهرام بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه ازموینه سره یو څه بلد شول تاسو روښنايي پی واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی دغه ازموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. میرمن ولی دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي ورپسې زیاتیږي دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل هر څه یې بند کړل د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه لکه دغه ازموینه یوه ساده ازموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل ازموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیش لپاره کوي چې دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیمپ څخه لوړ ممنوع کوي مکتب بیا تر امر ثانی په نامه بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې یوه د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی یا د نجونو اوه کاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. طالبان راغلي دي د فارنې چې ملک ته پرمختګ راسي ملک ته هوسایي راسي ملک ته بسیاي راسي دوی راغلي دي د فارنې دوی خپل مخصوص اجنډا لري کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي کګوند خدایوي چې دوی نړیوال په رسميت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان نکړل صدر داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساس ده او د هغه اکثر عمل دوی په دغه رقم راپارولای شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخه کې د پرمختګونو دغه نه لري د دلیل او سبب نه لري، نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې د پر مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د دغه خروجی ازموینې محروم کول باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساس یې د لپکلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و خزینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاست، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیر واجلانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او عزت یې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړ درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړ چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغه تر اوسه اگزیت اگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډیری ډاکټرانو چې پور کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړې دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامه لخوانه دوی نه درس شوري بي کارت وغوښتل کیږي، او د بل لخوانه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی، نو چې دا بند شي شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړې دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه، نو فکر وکړي د وکلو ډاکټران موږ ستاپ کړی دي او نو غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکي وکلو ته نور چې موږ پتا مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی، دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ول، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي کمبود درلودي په وطن کې، نو د دوی دغه پریکړه په اساس په شاید دغه حالت یا طبي د طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسیږي، دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملل د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسیږي، چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یو جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي، او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي، او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ټولنه نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشویش او د واقعاً د تشویش وړ خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی، تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیټ اگزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي، هغه باندې هم بندیز لګېدلی دی، دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنا دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ پابل پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنونکې خبره ده، او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته وګورو، دا څه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خواندې باید ونه شي کړلای خپل زده کړې، او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په هغه اساس باندې څنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي، او دا چې خواندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغه تجدید نظر وکړي، او خواندو ته اجازه ده ادامه زده کړو ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره، د څونه خلاو سره مخ شوي چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا د صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داوځي د خبرونه په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره آزموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیره ورځ دغه د دوی د وروستۍ پرېکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره خو همیش په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې ښځینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا د هغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نودالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاسېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به موږ وشو کولای چې دغه ډیر منفی فاجعه ته چې موږ خوشینه یاسته ورته ډیر، او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلی ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره د اعلامه باندې واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي حتی ډیری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیاوې درلودلې او ډیره شد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګېدلې ده دغه اړتیاوې سوچند شوې دي نو کچیرې د ته تجدید نظر وشي موږ کول شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ څل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران د فتن ولرو دغه کمپوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته نو کچيري راتلونکي کې دوامدار زمنګ دغه تجدید نظر وسی او زمنګ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت غېزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې نو موږ به وښو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ او میر راښکته به کړو ځکه په ډیر په خاوس راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر یو بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په درېمه ال شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړی کټګوري کې شوی دی چې زما په نظر کې د تجدید نظر ونسی نو دغه کچا د لومړی څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زی مواړی کني ولده تاسو زموږ غږ لري فکر کوم چې دا د اوریدونکو اړیکه زموږ سره پرې شوې ده خو تر څو چې هغه برته غي سره وسلی کو ور بشو زموږ بلې میلمنه ته میرمنه داوځي تاسو راته وایي چې په افغانستان کې فکر کوم چې میرمن داوځي په ډیره بخنه سره چې د اوریدونکو اړیکه را سره وصل شوې ده د اوریدونکو پښتنه او د دې نظر پر وخت لوبته هم تاسو ته راګرځو سلامونه خپل نوم را ته ویل کم زی مړی کني ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدا پاک دې شروع جوړ به زاسته میشنه اوریدونکو له هدا تعالی مده هلمن ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته خرهغله د خبرونه موضوع مؤخست د تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پختره نظر را ته وایي او دا را ته وایي چې په سیمه کې مو څومره سہی ستونز زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدا دې خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستونز خونه خامخا څنګه تاسو ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته نو شذینا ډاکټرانو چې دي کم دي خورجانې خدمه د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بنزنه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسولیت دي د موږ خون دي خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونو نیم خورجانې په څو تړله دا غوړو صدا دی واستي دی دغه خورجانې تړلې د نظمر د خونو صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کړي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځغ مکوي راځي خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ افغانستان مشکلات مثال کولې خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کړو اندازې پورې او خرجان زما په فکر نظر اصل عمل دا غوښمن خوندې چې مثال
په خرجان باندې مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وی او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول هلته په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه له تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داوځي تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکړي
مننه ما د ورور نظر وخست ګورې کومه اواز دې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی نو دغه کلمه مونږه په قرار تو باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو که چیرې خو وخت هم په دې باندې تحلیل وشي په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې مونږ وګورو وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتی اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې او هغه مراد شي اکثریت انسټیټیوټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف دا یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلیدو نه ورکوله دا یو موضوع دغه موضوع دا چې موږ کوړی یو ټولنه کې اصلاح راولو یو ټولنه د روښنايي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري کوم چې ټولنه هر ورځ د تعلیم نه محرومه او هغه ته اجازه اته د خپل دین د زده کړې نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی خدای پاک څه ویلي یا قران عظیم او شان چې زما کتاب نه په ریکټر غلې دي نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خو روان کړی دی سپا نن ورځ موږ یو مور کې زده کړی ده سپا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه به برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا نه تاسو د توقع لري نو بنان کوم غوړو باید کې انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په تاس شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه مونږ نقد کړي همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړي همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړي دا اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانه وګورو دا نه چې ته یو چا باندې اسلام نرم ترين او کامل ترين دین د دنیا دی نو انت خو هیڅ کله نه ویل شوی چې ته په یو چا باندې په هدف فشار راواله چې په مجله ده د امر بالمعروف نوم ووري دا غر رنگ او تشتی او هغه دون ایره په وجود کرش چې هغه لړزي لړزه پس واخلي ځکه اسلام د یو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی اما کوم غوي چې نه د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتی مونږ هغه ته نیک لار نه ورخی مونږ په غوي باندې هر ورځ تجربه زیاتو دروازې په بندو دا د حل لار نه ده متاسفان بلکې د نور هم جمع د بدبختی او مشکلات خواته بیي
مننه میرمن داوځي میرمن ولی تاسو ته در وګرزو لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند ک په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي خپل غږ نه پورته کی څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې مایندې نارینه ډاکټرانو طبيعي دوی به په دغه برخه کې لستون سره کمخ کیږي دوی به بیا څه کوي
ما هم دغه ورور خبر واوریدل دوه قسمه البته ما داسې دغه وخت چې د نظر دوه قسمه درلودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زده دولت خپل دولت نشم بللې په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي دا خبره صحیح ده مشتاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې دا غا د خپل مشکلاتو د حل لپاره اته رجوع وکړو
خو مېرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غاګ ووري د سیو منبع د سیو مرجع د سیو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی خلک پیژنینه فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی د نڅه مکیږي خلک به چاته غک پورته کی
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا سه کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې ووسی خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع او خپل سازمانونه خپل دولتونه ته دغه وکړي رجوع وکړي دا خبره په عموم کې صحیح ده تاسو د دې د نظر اول قسمت برته به ساخ برته لاند راسم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته د ملت مشروعیت ورسمه پیژندلو ته دا نسته هیڅ څوک نسته د سوال نفر نسته خالص فرامین دي چې صادریږي او بس نو پاتې شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي برته پر شو پر جنوب باندې واچول دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو چې دا د نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیري یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دا څه خبره کوي دا څه دا تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیر تر وخت پرنجونو په شوځ باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول تاسو خپل کړنې دي دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپاته او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی زه فکر کوم چې دا دغه څه خبرې په کولو باید یو نورمال انسان یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري هغه باید ډیر وشرمیږي نو زه هیله لرم چې دا وروه په خپل خبرې بیا واوري او په دا باندې یو تشریح نظر وکړي چې دا دغه سیستمونو د دغه فاجعه ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور کاله د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس
مننه ورزو ښاغلی کریم زی تاسو منتظر پاتې وي تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی ټولنه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم زی صاحب
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ دا د نړۍ کې موږ د نوو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام او حکومت ویو او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خو دلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نو معنی دا چې هغه یو قشر یو د لارې په چې د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي به چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټی تر څو چې یو انقلابي بغاوت راځي کې نشي د خلکو مخه ونیول شي نو دا دیکتاتورشپ جریان لري زه موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یو دا په نه د ولس پر رائے راغلي نه ولس په مشوره راغلي دی دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او وي خوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د خوځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته آیا دا د دې ټولنې سره کوم دښمنی لري آیا دا د قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نه تعبیر شي. هلته زما یو امدي موجوده دغه کې یو ګډونواله دغه میرمن داوځي دا و چې زه د نظام ملاتړ نه کوم په لس د خدای ولي ما مانی خو ظلم نه کوي، ما ته خو بازاس یو سیاسي او اجتماعي ده، ظلم خو په تا دی تې څنګه ملاتړ وکړي، تې څنګه طرفداري کړي، ولې وکړي؟ دغه اوس ته په زوره په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمینه مساعده. ما ته هم دا جرأت راکړې چې زه ویم چې دغلته یو هوښیاره میرمن ناسته ده، هغې مخالفت نه کوي، زه نارینه ولې وکړم؟ نو دغه خبره که محترمې داوځي که ته په هر منطقه او په هر دلیل وې په دغه خاوره به د زړه خوږېږي، دغه خاورې دپاره به د یو مشروع نظام ارزو لري، خو معنا دا نه ده چې په خپل حقوق یا د نورو حقوق د پښو لاندې کړي. دغه زه یو څه موده وړاندې پروسه کالې زمونږ دغه د لوی ننګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغې کې دا د میرمنو د کمیټې مسؤوله چې وه لازمه بنی چې ځینې واخلم، هغې یو مکتوب شکل مانی یو خط ما ته په دې ایمیل کې راولېږلو و چې دا کوم اورېدونکي ته یا کوم قوي مرجع ته ورفارود که زموږ غږ دی، په هغې کې لیکلي وو چې زه مونږ تحصیل وکړو، مونږ په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي، پلار اجازه نه راکوله، ټولنې اجازه نه راکړلو، زمو تحصیل وکړلو، اوس دا کومه مرجع ده چې زه ته دا خپل درد او غږ شریک کړم؟ ما دا مکتوب کتل په خدای قرآن څو ورځې ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یبغه راکړې او زه چال ورکړم. خلاص محبوبه سراج په تاسو پېژنې، هغې ته مې ورکړلو، ورغومې لېږو اروپا کې یو کانفرنس، په هغې کې دا مکتوب دی تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولوستل، په هغې کې هغه درد دی چې ورسره شریک کړو. ګوره ستاسو غږ، ستاسو زموږ د خویندو غږ، زموږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ، مونږ نارینه هڅه کوو چې ستاسو سره بدرګه کړو، دا ستاسو حق خپل حق ګڼو، دا ستاسو مشکل خپل مشکل ګڼو، تاسو بیا راشئ په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معامله کې د نظر وغورځو.
کریم صاحب په ډېرې بخښنې سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه مونږ سره پرې شوې ده، خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې، په لنډو ټکو کې خپل نظر راته راټول کړئ ځکه چې وخت ډېر کم دی مونږ سره، مهرباني.
زه د دې موجوده نظام دا جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته لري چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی. په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولی دی، په هر ځای کې چې د افغان نوم یادیږي ورسره څنګ کې دغه جانب مقابل یا مقابل لوری دغه کوي چې د هغه ولس دی چې هغه څوک دی چې ښځې یا میرمنې په کې هېڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه
ډیره زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ. د خبرونې ورستۍ شیبې دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته داغي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو په لنډو راته وایي چې هغه نجونې یا هغه میرمنې چې دغه آزموینې ته منتظر وي، شپې ورځې ورته انتظار وشتي، په دغه په دې اخره کې تاسو څه پیغام لري؟ یغوی ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه؟
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خویندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو، یا هغه محصلین چې ته پنځه په نیمه کې پات شوی ده، یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوي دي، دوی ته زما همدغه پیغام ده چې هر څه تیارې پسې رڼا شته ده، او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امیده کوي نه، حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړو ته په خپلو کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی وي هغه انتقال کړئ، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، په وروستۍ شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکلا راخلو که تاسو ویل لرئ مهرباني وکړئ.
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنی ته د خدمت مصدر شي. زه به دا خوند ته یو نصيحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی طبي زده کړی بیا هغه هم هغه زده کړی دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بيخي ډېری دي، مشکلات ډېر دي، خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدلو ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې یوه ورځ دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیر نه یو. مننه.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره و، همداراز د خزو د برخو فعالان هر یوه فروزان دوځي او میرمن غلی ولی را سره و، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل و. ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو، اوریدونکو چې موږ ته مو غوږ وی تر دې دمه پاتې ل ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مو علامل شه.